یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې دوه غړي په کابل ښار کې د یوې حملې د پلان په شک نیولې دي. د سمنګان ولایت د درې صوف ولسوال وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخولو په منځګړیتوب خوشي شوي دي، او د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او د توغندیو ازموینو ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د حقانی شبکې دوه غړي چې د کابل ښار د یو دینی عالم د وژلو پلان یې درلود نیولی. د ملي امنیت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د کابل ښار د 15 ناحیې د یو جومات د امام زوی او د اتمی امنیتي حوزې یو برحال افسر د حقانی شبکې د یو قمندان لخوا چې په میدان وردګ ولایت کې فعالیت کوي د تروریستي شبکې ته جذب شوی و، او څو ورځې وړاندې د کابل ښار د یو دینی عالم وژلو ته استولی و. بیان وای ځانګړو امنیتي ځواکونو دا دواړه کسان چې بېغږه توفنګ شور سره و مخکې تر دې چې پلان عملي کړي ونیول. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي دي. تېره اونۍ هم په کابل کې د کابل د دینی عالمانو د شورا مرستیال عبدالبصیر حقانی د ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل شو. دا سمنګان ولایت د درې صوف پایین ولسوال وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوې دي. عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل دا چلوونکي چې په لارو کې یې د ډبرو سکاره انتقالول د درې صوف پایین ولسوالۍ په خوشدري سیمه کې تختول شي، او تر دې وړاندې د سمنګان ولایت چارواکو ویلي وو چې 60 موټر چلوونکي او د هغوی 60 کلینران طالبانو نیولي چې کلینران یې بیرته پرېښي دي. دا اوروزګان ولایت د ورزشي امریت مسولیت وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لوبو کولو لپاره لوبغالی نشته او لوبغالي په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغالی جوړ شوی چې هغه هم په ښه کیفیت نه دی او تش په نوم ورزشي میدان او له خاره لرې دی. امیر زیل دولت نو غوښتل چې په دې ولایت کې دي د سپورت برخې ته پاملرنه وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تود دی، خو لا هم د غلطه لوبې وده کوي او له لوبو او ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده. د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او ازموینو ته به دوام ورکړي. تسنیم د نیمه دولتي خبري اژانس د ایران د پوځ د ویاند عبدالفضل شیخ کرچی په حواله ویلي دي چې د مزایلو پروګرام او ازموینې له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په چوکاټ کې ناراضي او تهران به د دې لپاره د کوم هیواد اجازه ونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په یو بیان کې وویل چې د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې اټومي سرګلولې انتقالولی شي ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړو سرغړونه ده. مایک پامپیو پر ایران غږ وکړ چې د توغندیو خپل پروګرام سم دستي بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بیا د یک شنبه په ورځ وویل ایران یو لړی واټن ویشتونکي توغندۍ ازمویلی چې اسرائیل او اروپا ته رسیدلی شي. جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په خبره یې دا ډول پارونکی چلند د زغم وړ نه دی، خو د ایران پوځ د لړی واټن ویشتونکو مزایلو د ازمویلو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو یې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي. پیټرو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا ګروپ سره په مرکه کې وویل موږ د روسیې د متجاوز چلن په وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته له هغې پورته شو چې د نومبر په 15 تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او څلور اوکراینی سرتیري او درې کښتۍ یې ونیولې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بیله او لخپل خاورې سره یو ځای کړه.
تا
تاسی ازادی رادیو تاواری است. نن دوشنبه ده لیندی قوس دولسمه د دسمبر دریمه اجرایه رئیس وی د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي.
توجه را به اوضاع امنیتی این طرف بتن اما یک کنفرانس موفقیت‌آمیز بود.
د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه مو د سیاسي مسایلو د یوه تحلیلګر نظر هم اخیستی.
طبیعي ده د جنیوا کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو د پاره وي. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیوا کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسی شوی وای.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوی.
باغونه په عصري میتود سره احداث شوی دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کتلوي کې څه جګړه په تنادي بادامو موږ غواړو چې پکې جهاني بین نلی سم داسې شکل چې د هغو باغونو په هغه شکل باندې موږ باغدار هم باید تولید ولري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران پوځ وایي د توغندیو ازمایلو ته به دوام ورکړي. زما رایه زما حق اونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته ویل چې د جنیوا کنفرانس پر مهال څو امنیتي پیښې وسوې چې په کې ځینو ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوي هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي، خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارساو بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کیږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبي مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 550 زیات کسان وژل شول او نږدې سلطنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمې ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبه په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو بریتانوي په ګډون پکې 10 تنه وژل شول او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وه او په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یاد حمله د دوی د 50 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په هیواد کې پر بېلابېلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. دا شن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي، د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمېر مغرضې کړې هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شوو په 18 کلو نه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شیبو کې کله چې موږ یو غواړو چې یو غټ لاسونه ترلاسه کړو یا راوړو، یا خاصا ډېر مهم اجلاس چې هلته اوسي د افغانستان د ګټو لپاره، خاصا زموږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال اندې راسي او راوړي. دې پرسنګ کې غواړي چې موږ ونه شو کړای چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالات چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړې تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښیي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وشي خو بریالي نه سول. د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرائیه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. دوی د افغانستان او د دغه هیواد د ملي ګټو د دښمنانو لوټولو ورانکارو هڅو سره سره دغه نړیوال کنفرانس کامیاب ګڼي. له ډلې د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه، استخبارات، د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي حزبي معتبره بولي. کبهیي د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي. کنفرانس باید کامیابه سوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړنو باندې باور لاسي شوی وای. یو لاره د دښمنانو دا و چې دا غونډه ناکامه وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کی. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړی وبلل. مشخص وړاندیزونه یې نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګند کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي مدغم سي د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو زه فکر کوم د دښمنانو دا غونډه څنګه وه، آیا بریالۍ وه که څنګه؟
زه بریالۍ بولم، زه دا غونډه بریالۍ بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غني وتوانېدي په خپله بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملی ټولنې او خپل رابرسېره کې او وړاندیزونه یې وکړه چې څنګه کولی شي منطقوي همکاري منځته راشي، بین المللي راشي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې بیانیه او وینا کافي ده که نه څه لاسته راوړنې هم لرلې؟ کوم لاسته راوړنې مثلا؟
نه، د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیکي او معقولې بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقوله بیانیه، پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نسی کولای، روند به په تاریخت کې به سکان غورځي.
څنګه فکر په راسیال کې ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له راس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي؟ پر سیو حالت کې اوس چې جنیوا کنفرانس تیر هم شو، اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ورکړې ده د ډاکټر خلیدزاد سره وضاحت ورکړي، ده په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دا دي، او که تاسې داسې نه غواړئ هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانون اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت، دیموکراسي، بشر حقوق موږ نشو تبدیلولی. پر نړیوالې ټولنې خلیلزاد یې غږ وکړئ که تاسې دا نه غواړئ په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسې وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي، او دلته دا د اشرف غني پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغني و عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د اقتصادي راپور هم خبرو چې د کندز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 30% زیات شوي. خو سپیروزه عزیزی د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د اورزګان ولایت د خاروالی ریاست مسولین وای په تیرو څلورو میاشتو کې د دوی اوایید زیات شوې دي. د یادې ادارې مشر نعمت الله بختیار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د یادې ادارې اوایید خنو، خو د یوې نوې تګلارې، شفافیت، د ښاریانو عامه پوهاوی او تر څنګ د 50 کلونو پاتې مالیه راټولول هغه لاملونه دي چې عواید ورسره زیات شوي دي. ښاغلی بختیار وویل چې د تیرو دوه میاشتو پر راټول شویو عوایدو یې د ترینکوټ ښار یو فرعي سړک چې شاوخوا 300 متره اوږدوالی لري او له تیرو 50 کلونو راهیسې ویجاړ وو رغولی دی. ویل کېږي د دغه سړک رغول هم د خلکو په ژوند، وړو سوداګریو او اقتصاد د پام وړ اغیز درلودلی شي. د ننګرهار یو شمیر سوداګرو او هټیوالو د کلدارو ارزښت کمیدو سره څلوېښت سلنه تاوان کړی دی. د ننګرهار د اصنافو اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وایي د دې ولایت اکثرو سوداګرو او هټیوالو توکي په ډالرو اخیستي او پلوري په کلدارو دی. ښاغلی عرب وایي چې د ډالرو په مقابل کې د کلدارو ارزښت د پریوتو سره هټیوالو څلوېښت سلنه تاوان کړی دی. د نوموړي په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اصنافو اتحادیې پر دوکاندارانو د کلدارو په راکړه ورکړه بندیز لګولی او په خبره یې د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک او د ولایت مقام لخوا په وار وار د کلدارو د بندېدو په اړه کمپاینونه شوي خو هیڅ اغیز یې نه دی کړی. خو دا ځل خپله دوکانداران دې ته لیواله دي چې راکړه ورکړه دې په افغانۍ وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري ویزه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,520 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. بیا هم یو اقتصادي مسله څیړو. د کندز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 40% زیات شوي. دا چې علت یې څه دی، اجمل آریان به په خپل راپور کې راته ووایي.
د کندز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل له بڼوالو سره د بڼوالۍ په برخه کې هر اړخیزې مرستې او د بېلابېل ډوله اصلاح شوو نیالګیو ویشل په ګوته کوي. د کندز د چهاردرې، قلعهزال، د شیرچي، امام صاحب، علي اباد او خان آباد ولسوالۍ د بادامو د حاصلاتو ډېره برخه جوړوي، ځکه په یادو ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. له دې سره سم د کندز د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د تخنیکي برخې مسؤل عصمت الله اتلوی چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې بڼوالو ته په معیاري ډول باغونه جوړ شوي دي او برسېره پر دې د بزګرانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ډېرې هڅې شوي دي چې له کبله د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
لکه تېرو کلونو کې به چې هغه کوم ظرفیت د خاکینو درلود، د هغوی هغه ټیټ ظرفیتو دی نسوی کولی چې جګ حاصلات واخلي له باغ نه. نو اوس چې دي استاد شوي ورایټۍ، تصدیق شوي ورایټۍ، کوم چې توافق لري، جګ حاصل لري، هغه هغوی ته معرفي شوي دي. هغوی باغونه په عصري میتود سره احدا شوي دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کې څلوېښت فیصده جګ ده. په تنا د بادامو موږ غواړو چې لکه جهاني بین المللي
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بڼوال اسلام الدین کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر ښه ورایټیګانې لاره خواته نه انتقال کړي دي ولایت د کندز ته، او موږ ښه حاصلات له دې بادامو نه او له هرې میوې نه موږ ښه حاصلات اخلو. بعضې مؤسساتو نه هم دلته ډېر کومکونه کړي دي او نوې ورایټیګانې موږ ته انتخاب کړي دي او موږ دا باغونه هم جوړ کړي دي او ښه نتیجه ورکړي.
د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي چې هر کال بېلابېل ډوله تولید شوي بادام د هیواد نورو ولایتونو او دغه راز بهرنیو هیوادو ته صادروي چې له کبله بزګران او دولت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه نن څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بېلابېلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي: د امریکا د دفاع وزیر ویلي دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شامله نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي. اصلا دا د امریکایي چارواکو پخوانی نظر دی، خو د امریکا لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو وروستي بهیر چې کومې هیلې پیدا کړې وي په دا شان څرګندونو سره مړاوي کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ چې امریکا د سولې او خبرو اترو کومه لړۍ پیل کړه، د دې تبلیغاتو په بدرګه روانه وه چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ستړي شوي او نور د وتلو جدي پروګرام لري. له طالبانو سره د خلیلزاد پر لپسې ناستو دې ادعا ته نور هم ځواک ورکړ، یوه نوې فضا ایجاد شوه. خو په خبره اوس چې جیمز ماتیز دا خبرې کوي، د ارمانی سولې هیلې په اوبو لاهو کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د ملي والی حکومت بهرنی سیاست لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې څه باندې څلور کاله تیریږي، او په دې موده کې هیواد له امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي په دې منځ کې بهرنی سیاست هغه برخه وه چې د ملي یووالي حکومت د ځینو ستونزو تر څنګ لاسته راوړنې هم پکې درلودې. په مطلب کې لیکوال وړاندې لیکي په ټولیز ډول د ولسمشر غني په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره غبرګونی چلند درلود چې په هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړلی وو. په مطلب کې دا هم راغلي چې بهرنی سیاست بې ثبات روان وو او په یو شمېر برخو کې نامتوازن وو. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچا 50% کمه وه. هیواد لیکلي په راپور کې راغلي چې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د ډلې په اکتوبر میاشت کې د 210 کسانو د وژل کېدو او د 550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې تاوده موضوع دا ده چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو آزموینې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په آزموینه تورن کړ چې د پوینا بیلابیل سروکي یا سرګلولې لېږدولی سي. خو د ایران پوځ ویلي چې هیواد به د دې ډول توغندیو جوړولو او آزموینو ته دوام ورکړي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره. د تکل سي، اول د امریکا متحد ایالات او لویدیځ چارواکي وایي چې ایران باید د بالستیک توغندیو له ازمویلو ډډه وکړي. ایران د دغو ازموینو د دوام لپاره څه دلیل لري یا څه دلیل وړاندې کړی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یکشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او ځکه به خپلو دې ازموینو ته دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د بریج جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې دی وایي ایران به د متحدو ایالاتو له غندنو او خبرداري سره سره د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. هغه زیاتوي چې ایران به د دې توغندیو جوړولو او ازمویلو ته دوام ورکړي. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله خبرداری ورکړ او ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پمپیو د ازموینه له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه وبلله او وی غندله. هغه ویل چې د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای پنه کړي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. البته سالی صاحب له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار د شنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي وو چې ایران د داسې بالستیک توغندیو ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا ویشتلی شي. هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو نه دی. خو د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بالستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه.
بلی تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې له مخې آیا ایران په دې مکلف نه دی بلل سوی چې له دغسې ازموینو ډډه وکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د شنبې پر ورځ په خپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بالستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي او البته ازموینې هم نه کوي. دوی په دا پریکړه لیک کې ویل شوي دي د داسې توغندیو چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویان ښاغلی قاسمی پرون وویل چې د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند ښاغلی شکرچی هم وویل چې دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یوه برخه یې ده، نو ځکه ایران له هیڅ یو هیواد څخه د اجازې د اخیستو ته اړتیا نه لري.
ډېره مننه له احمد تکل څخه. مو واورېدل چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې پر خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي حیات فهرست اعلان کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره صادقانه چمتووالی لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ دې اعلان کړي.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست هیئت مذاکره
هغه وایي افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د نوملړ په اعلان سره ښکاره کړ چې نسبت په سوله باور لري او ورته رښتینی دی. مکتمل لرو چې که طالبان سولې ته باور من وي نو د سولې د خبرو د پیل لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوي وایي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته داخليږي باید د افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا که د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسي نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان سوی. که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنیوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق لپاره د روغې جوړې بهیر، ډیموکراتیکې پروسې ته د طالبانو شاملولو او ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی و. ښاغلی غني ویلو له طالبانو سره د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ساتنه، د امنیتي او ملکي بنسټونو د فعالیت دوام، د اساسي قانون له ارزښتونو سره سم د بیان د ازادي خوندي کول هغه شرایط دي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره وړاندې کړي دي. افغان حکومت یو اونۍ وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یو 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. له دې ټولو سره په خوا کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو تمشته چې افغانان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق ته سره ورسیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې نجیب آزاد وایي خوشبیني شته چې طالبان به ډېر ژر له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې پیل کړي.
نو دغه دپاره یغه سیاسي مسؤلیت دپاره به دی خپل نوملړ زر اعلان کړي. اما خوشبیني لیدل کېږي چې دی به د مذاکراتو خبرې د مذاکرات به ډېر زر د افغان دولت سره همدارنګه د متحده ایالاتونو سره مستقیما پیل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي وایي د جګړې او سولې صلاحیت افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني لري.
دا هم د ځینو اوریدونکو اسمیسونه چې تر دې شیبې ازادي راډیو تر استولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي سږ کال په لوګر کې خلکو پیاز نه دي کړلي ځکه چې د پیازو یو من په شلو افغانیو دی. باید حکومت پیازو ته بازار موندنه وکړي. اسدالله د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د زلمی خلیلزاد هڅه د سولې لپاره د ستایلو ده. بیا هم له همدې ولسوالۍ څخه ګل نبی سرکش لیکلي چې ټول خلک له وسلوالو طالبانو څخه په تنګ دي او ولسي پاڅون ته مجبوره سوي دي. دوی له حکومت څخه مرسته غواړي. د باکوا بل اوریدونکو لیکلي چې په باکوا کې نن سبا دوه شبکې فعال دي. درېمه شبکه چې مخکې فعاله وه په دې وروستیو کې فعالیت بند شوی دی. هیله ده چې د ده په خبره روشن مخابراتي شبکه په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې د دور بابا ولسوالۍ له لارې د کرښې له هغه بلې خوا څخه په پریمانه سطحه چاودېدونکي توکي راانتقالیږي، خو افغان حکومت په دې برخه کې چوپه خوله دی. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د روشن